ساعت د ماسپښین 2 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانم. په دې ساعت کې د ازادي په څپو کې خبرونه ده. په دې خبرونه کې په دې بحث کې چې د امریکا ولسمشر ویلي چې له طالبانو سره خبرې نه کوي، نو آیا په اوسنیو شرایطو کې د سولې هلې ځلې نتیجه ورکولی شي؟ د ازادۍ په څپو کې په خبرونه کې په همدې موضوع بحث اوریدی شي. خو اوس د دې ساعت خبرونه افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه وایي په کندهار کې د دولت تر اتیا زیات وسلوال مخالفان وژلي دي. د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس وایي پاکستان ته د کابل د حملو په تړاو لستونه وسپارل، او قطر وایي په خپله خاوره کې د امریکایي پوځیانو اډه پراخوي. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې درې اتیا وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د کندهار د میوند ولسوالۍ اپراتیفي مسؤول سلطان محمد ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د میوند ولسوالۍ په بندي تیمور سیمه کې پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر یوې لویې ډلې هوایي او مځکني عملیات کړي دي. د دې افغان چارواکي په وینا دا عملیات د هوایي ځواک په ملاتړ شوي او پکې د وسلوالو طالبانو بانو لسګونه موټرونه، موټر سایکلونه، وسلې او مهمات هم لمنځ وړل شوې دي. سلطان محمد وای د وسلوالو د لوی ډلې غشتل چې د میوند او پنجوایي ولسوالیو پر امنیتي پوسټو بریدونه وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د میوند د پیشي په اړه څه نه دی ویلي، خو د دې ډلې ویان قاری یوسف احمدی ادعا کړی چې د کندهار په نیش ولسوالۍ کې د پولیسو پر یو موټر چاودنه کړې او په کې سپاره سرتیري وژلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس وای د کابل ځینې وروستۍ حمله د ډیورن کرښې هغې خواته پلان او تنظیم شوي وې. د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزي نن پنجشنبه د کورنیو چارو له وزیر ویس احمد برمک سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې دوی پاکستاني چارواکو ته د هغو کسانو د نومونو لست وسپاره چې د کابل په وروستیو حملو کې لاس درلود. ستانکزي دغه راز وویل یو شمېر مشکوک کسان د دغو حملو په تړاو په وروستیو ورځو کې نیول شوي او هغوی ورته ویلي چې چیرې روزل شوي او چیرې د حمله پلانونه جوړ شوي وو. د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمکوبل له ترلاسه شویو معلوماتو ښکاري چې دا بریدونه د بلوچستان ایالت په چمن کې پلان شوي وو، او افغان پلاوی د هغو مدرسو لست پاکستانی چارواکو ته وسپاره چې د حمله پکې تنظیم شوي وي. د کابل ښار په پروان مینه کې نن د مدني ټولنې یو شمېر غړیو، ځوانانو او دینی عالمانو د پاکستان سفارت ته نږدې مظاهره وکړه. دوی چې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول ویل چې د افغانستان په ولایتونو او په تیره بیا په کابل ښار کې د وروستیو تروریستي حملو عاملان د پاکستان لخوا تمویلی شي. مظاهره چانو د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل چې له پاکستان سره هر ډول اړیکې وشلوي. دوی له ملګرو ملتو هم وغوښتل چې پاکستان د ترهګرو ډلو د ملاتړ کون کې هیواد په توګه په تور لیست کې شامل کړي. پاکستان په خوا د افغان طالبانو او نورو سخت دریزو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د افغانستان حکومت وایي د ټاپي پروژه به چې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته رسوي په لږه موده کې پرانستل شي. د افغانستان د جمهور ریاست یو ویندوی شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د دې پروژې د افتتاح لپاره بیلابیلې کمیټې چې امنیتي، کلتوري، ښار جوړونې، چاپیریال ساتنې او داسې نورې پکې شاملې دي جوړې شوې او کار یې پیل کړی دی. مرتضوي په افغانستان کې د دې پروژې د افتتاح نیټه څرګنده نه کړه، خو د ولسي جرګې د اقتصادي کمیسیون غړي محمد هاشم ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې دا پروژه د رواني فبروري په 28مه نیټه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د ولسمشرانو په ګډون رسمن پرانستل شي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د پاکستان کابینه په خپل هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده دوی میاشتې نور وغځوله. ښاغلی بلخی نن ازادي راډیو ته وویل له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدل باید داوطلبانه وي، ځکه چې د دواړو هیوادونو په تفاهم لیکونو کې د کډوالو پر داوطلبانه ستنېدو تاکید شوی دی. د بلخی په وینا د ملي یووالي د حکومت په دریو کلونو کې له ایران او پاکستان څخه 2,200,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. دا خبرونه له ازاج رادیو اوري. قطر د امریکا له متحده ایالاتونو سره د اړیکو د لاش کولو په هدف وای چې په خپل خوره کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی اډه پراخه کړي. د قطر دفاع وزیر چې له یو شمېر عربي هیوادونو سره د هیواد اړیکې خرابې دي، پرون د امریکا د سفر په لړ کې وویل د الودود هوایی اډه یې د لا زیاتو امریکایي پوځیانو او د هغوی د کورنیو د غړیو د کوربتوب لپاره ډیزاین کړی دی. د قطر دفاع وزیر همداراز وویل چې د امریکا د سمندري ځواکونو لپاره په بندر کې هم اسانتیاوې په پام کې نیولې دي. د امریکا حکومت به د شاوخوا وزره سوریوالو د اقامت موده اتلس میاشتې اوږده کړي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریستین نلسن پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د سوریې حالاتو ته په کتو یې پرېکړه وکړه چې باید د سوریوالو د اقامت موده اوږده کړي. کریستین نلسن په یوه اعلامیه کې وویل د سوریې د حالاتو له څېړلو وروسته مو پرېکړه وکړه چې پکار ده چې موقتا د سوري کډوالو د ساتنې پروګرام وغځوو. او د روسیې د درې مهمو استخباراتي او جاسوسي ادارو مشرانو په وروستۍ ورځو کې واشنگټن ته سفرونه کړي. په داسې وخت کې چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې ترینګلې دي، څارونکي امریکا ته د روسیې استخباراتي ادارو د مشرانو دا سفرونه غیر معمولي بولي. په امریکا کې د روسیې سفیر سرګی ناریشکین تر دې مخکې تایید کړی و چې د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې مشر په وروستۍ ورځو کې له امریکایي چارواکو سره د ترهګرۍ او نورو مسلو په سر د خبرو لپاره په واشنگټن کې دي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم د شریف نظر سره ستاسو قربانه. السلام علیکم. تمه ده چې د شنبه په ورځ د پاکستان یو پلاوی کابل ترش او د هغو غوښتنو په اړه توضیحات ورکړي چې افغانستان له دغه هیواده کړی دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په کابل کې وویل چې پاکستان ته د یو شمېر کسانو اسناد او شواهد وسپارل تر څو دغه کسان ونیسي او افغانستان ته تسلیم کړي. معصوم ستانکزي پرون اسلام آباد ته د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر ویس احمد برمک سره یو ځای سفر وکړ او له پاکستاني پوځي او سیاسي چارواکو سره یې وکتل. نوموړي نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې اسلام آباد ته د ورسپارلې لیست د افرادو نومان د اوس لپاره له رسنیو سره نه شریکوي او که چېرته پاکستان د دغو کسانو پر ضد اقدام ونه کړ یا یې وکړ بیا به د دې کسانو نومونه افشا کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک بیا همدې خبري غونډې ته څرګنده کړه چې د شنبه په ورځ چې پاکستاني پلاوی کابل ته راشي او به وینو چې څه له ځان سره راوړي، تر هغه وروسته به له رسنیو سره یو شمېر معلومات شریک کړو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه چې له پاکستاني چارواکو سره د لیدنو کتنو پر مهال دا پلا پاکستاني لوري ځینې اعترافات ورته کړي دي. شاغلی برمک بیا وویل چې دوی هغه شواهد پاکستاني لوري ته وسپارل چې له مخې یې په افغانستان کې وروستي بریدونه د بلوچستان په چمن سیمه کې پلان شوي وو. دغو افغان چارواکو دا هم وویل چې د دغو کسانو د روزنې د ځای او د برید د پلان د سیمې په اړه شواهد هم د اسلام آباد چارواکو ته وسپارل شول. د ملي وحدت حکومت له پیله افغان چارواکو له پاکستانه دا تمه لرله چې د طالبانو مشان به د سولې خبرو ته چمتو کوي، خو په تیرو نږدې دریو کلونو کې دې هڅو نتیجه ورنه کړه. اوس کابل له اسلام آباده د یو شمېر مشکوکو ترهګرو د سپارلو هیله لري. د چارواکو له څرګندونو ښکاري چې د دې ژمنې ترسره کولو ته افغانستان اوږد انتظار نه کوي. په څو ورځو کې به د دې غوښتنې حال معلوم شي، خو د سولې له خبرو په وروستیو ورځو کې وروسته تر دې د ډېرو افغانانو هیلې وختې چې د کابل ښار په منځ کې چاودنې تر سلو ډېر کسان ووژل او تر 200 ډېرې ټپیان کړل. د دې چاودنې غوڅ اکثریت قربانیان ملکیان وو او طالبانو یې مسؤلیت ومانه. تر دې حمله وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ طالبان مخاطب کړل او وی ویل دوی یو لاس او بل لاس بی ګناه خلک وشني، د ماشومان او کورنیو په منځ کې چاودنې کوي، په ټول افغانستان کې خلک وشني، نو موږ له طالبانو سره مذاکرې نه کوو. د امریکا ولسمشر تر دې څرګندونو وروسته د امریکا ملت ته په خپل کلنۍ وینا کې د سولې مخالف لوری یو بل ګام پسې واخیست. د وویل چې د ترهګرو لپاره به د ګوانتنامو د زندان دروازې بندې نه کړي. د نظامي توقیف پالیسۍ ته بیا کتنه کوو او په کیوبا کې د ګوانتنامو زندان پرانیستې پرېښتو. طالبانو په خاله لرله چې د سولې خبرې بل امریکایانو سره مختوړي، اوس چې واشنگتن له خبرو انکار کړي د حل لار سره ډیر پرې باور دی چې د افغانستان ستونزه پوځي حل لار نه لري. نو که خبرې نه کیشي څه به کیشي؟ که امریکایان خبرې نه کوي ستونزه خود افغانانو ده. دوی باید په خپلو کې خبرو ته حاضر نشي. پروانه خبرونه کې دا موضوع په تفصیل څېړو.
بله، تشکر آقای احمد شیبر، مهمانای محترمی که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم الحاج محمد فرهاد صدیقی عضو ولسی جرگه، محترم آقای آصف بکتاش کارشناس مسائل سیاسی، امیل عزه در استودیو ما تشریف دارن، برشان خوش آمدید میگوییم، و همچنان منتظر دکتر محمد اکرم اخپلواک رئیس دانشای شورای عالی صلح و نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی هستیم. امیدوار هستیم که در امیل لحظات بر استودیو بیاین.
بله، امیل منو تزه هم شراغ لاستوهیم که لمره راشو بکتاش صاحب تاسو تا د افغانستان د حکومت یو شمیر مشان په دې باور دي که پر طالبانو فشار زیات شي دوی به د سولې خبرو ته مجبور شي. که چیرته پاکستان د افغانستان دا غوښتنه ومني چې نن د کورنیو چارو وزیر شاغلی برمک وکړه او همدارس شاغلی ستانکزي وویل چې یو شمیر مشکوک کسان به افغانستان ته ممکن وسپاري، آیا طالبان به تر دې وروسته د سولې خبرو ته سر ټیټ کړي؟ بکتاش صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم. د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، خاغلی خپلواک و خاغلی صدیقی ته سلام او احترام وړاندې کوم، دغه راز د رادیو تخنیکي همکارانو ته. یو مورد څه باید هست کم، هغه دا چې طالبان داسې یوه ډله ده چې د نورو په لاس جوړه سوې او دوی په خپله واک نه لري چې د آینده په اړه دوی تصمیم ونیسي. د دوی تصمیم د پاکستان استخبارات نیسي. نو ځکه زه ویلی سم هر وخت چې پاکستان دغه استخبارات دې نتیجې ته ورسېدله چې نور په افغانستان کې مداخله د جنګ او بحران دوام د دوی په ګټه نه ده او دوی بالاخره بینالمللي فشارونه په دوی باندې زیات شي، شاید دوی په خپلو سیاستونو کې یو مقدار تغییر راولي. ولی په کل کې زه ویلی سم ډیره خبره په دې پورې تعلق لري چې د جګړې په میدان کې انسیاتیف او ابتکار د عمل د چا په لاس کې ده. ځکه جګړه په افغانستان کې علت نه ده، معلول ده، او علت هغه د پاکستان استخباراتي هغه ملکونه چې په منطقه کې دوی د تروریزم نه، دوی د افراطګرایۍ نه حمایت لري. او جګړې په ډګر کې که چیرې زموږ مسلحانه قوتونه خپله برتري د طالبانو په نسبت وښیي، دوی سرکوب سي او بالاخره طالبان دا تشخیص کړي پرته د مذاکرې او مصالحې نه بل لار نه لري، نو په هغه صورت کې شاید هم پاکستاني طرف او د دوی د افراطي ډلو نور منطقي حامیان دې نتیجې ته ورسیږي چې بالاخره د مذاکرې او لاره خپله کې او د مصالحې په منلو سره دوی بالاخره دې ته غاړه کېږدي چې نور د جنګ نه لاس واخلي. او تر هغو چې زموږ مسله قوتونو خپله برتري د طالبان و نور افراطي ډلو په نسبت د جګړې په میدان کې نه وي ښودلي، تر هغه وخت پورې زه فکر کوم چې دوی خپل مقاومت ته ادامه
ورکړي. تشکر. خب محترم ډاکټر محمد اکرم خپلواک هم تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگیم. خپلواک، به آخرین خبرها، آخرین تحولات از شما بشنویم، در چی وضعیت قرار داریم امروی پاکستان سید؟
تشکر. مننه جناب صدیقی صاحب، بکتاش صاحب، او تاسو درنو او ټولو اوریدونکو ته احترامات او سلام. اول خو درستنوی خنړوی پیخو کورونوی او شهیدانو او زخمیانو ته د عاجل شفا او د کورونوی ته صبر غواړو. واقعا په افغانستان کې رستنی دوه هفته خنړی وی او رستنی پیخه د افغانستان په د معاصر تاریخ کې او پولیس پنځلو سکالونو کې هم د افغانانو لپاره، هم د حکومت لپاره او هم د نړیوال ټولنې لپاره د عطف نقطه ده. او دغه پیخي ډیر پیغامونه به ځان سره ولري، دردون کې پیخوه او په دې اړوند باندې د افغانستان د حکومت او د ملت دواړو اراده مصممه ده او ځینې اقدامات چې تاسو ګوري موږ هغه د اتم مرحله ته رسیدلی یو. د افغانستان حکومت په دې توانیدلی وو په رستنوي کلونو کې چې هغه ستونزه او مشکل چې مخکې ورته دوستانو اشاره وکړه د افغانستان د معزلې اصلي بنیادی مشکل چې په پاکستان کې وو او په دې بنړیواله ټولنې خصوصا د امریکا متحده ایالات ناتو تریو حد پورې منلو تریو حد پورې دې سره هغه په واقعي معنا باندې چې د افغانستان خلکو غوښتله هغه سي همکاري نه کوله، پرستوي کې د افغانستان د خلکو دې غوښتنې ته او دې برحق دایې ته ټول نړیواله ټولنې د تصدیق او د صدق او د دې د حقانیت په اړوند باندې اظهار وکړ او د امنیت شورا رستنۍ سفر هم په دې دلالت وکړ چې د افغانستان د معزلې د جنگ هغه محرقه قوه پاکستان او د پاکستان کې پرتی ترهګرۍ او افراطي کړۍ او استخباراتي کړۍ دي. رستنی وحشت چې هغه د ټول بشریت په ضد وي او بشری جنایت او ټول نړیوال موازین هغه اسلامي موازین خو پرې د نړیوال موازین هم تر پښو لاندې کړل، د ثابت کړل چې بلاخره موږ هغه د تصمیم مرحله ته رسیدلی وو. د افغانستان حکومت د نړیوالو ټولنو سره په همغږي باندې ټول هغه شته شواهد او اسناد د پاکستان چارواکو ته تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت محترم رئیس او د کورونای چارو محترم وزیر د ټولو شواهد او اسناد سره حالت یو تور کړل او زمنګ توقع امید ده چې دوی به پراتون کوي وو دوه ورځې کې چې راضي د دغه ټولو شواهد او هغه تقاضا او غوښتنه چې د افغانستان حکومت او نړیوال ټولنه لدی څخه لري د یو پاړوان واضح جواب ولري.
ډاکټر صاحب خپلواک همدغه خبره چې تاسو کوي او هغه زموږ د راپور لمخې هم د شنبه پر ورځ شای پاکستانی هیئت کابل ته راشي، کفرزن پاکستانی هیئت کابل ته راغی او د افغانستان د غشتنه ونه منل چې ځینې کسان افغانستان ته وسپري او وخت وغشت، بیا به کابل څه کوي؟
تنه د افرادو غوښتنه نه ده، مطلقا موضوع د افرادو په غوښتنه نه خلاصه کیږي. ټول هغه مسائل چې هغه یو اوږد او دوامدار لیست چې په یغي کې مختلف اقدامات در انغښت دي او په دې کې دوه مرحلې دي. یو مرحله چې د افغانستان په حکومت او ملت پورې اړه لري چې یو خپل تصمیم نیولای دی او نسی به تاسو تیر ورځ د علماو کانفرنس وګوري چې په 15 کلونو کې په لومړي ځل علما په دغه صراحت باندې راووتل او د ملت په څنګ کې ودرېدل او ټول دغه کړنی وغندل. د تنه د علما او شورا نه و، د افغانستان برجسته علما او چې حکومتي او دولتي دندې نه لرلې، ملت په خوا هم فیصله کړې و او مدني ټولنې سیاسيونه هم فیصله کړې په دیوړن او د ملت رازم من پاکستان ته هغه ټول اسناد فارل دي. د چ پاکستان په دیوړن څه جواب راکې دی منتظر یو. د دې ترڅنګ که د پاکستان جواب بیا هم منی پیولو دي دومره شواهد سره افغانستان ستراتیژیک متحدین لري او په دې اړوند ستراتیژیک متحدینو سره خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالات او د امنیت شورا ته دوهم اقدام به بیا د نړیوال ټولنې هغه تعهد چې د نړیوال تروریزم په ضد باندې ګډه مبارزه ده او د دې لپاره ناتو افغانستان ته راغلی ده او د نړۍ د امنیت شورا د پریکړې لیک مطابق راغلی ده، بیا به د تروریزم سره د مبارزې لپاره ګډه همکاري کیږي د هغو هیوادونو دولتونو افراد او اشخاصو په ضد چې هغه د افغانستان د خاورې نه بیرون دي. دا بیا د ټولو مشترکه وجبه جوړیږي چې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړي.
دغه د ګډې نړیوالې مبارزې مسالې ته به وروسته له څومره وخته رجوع کوي؟ یعنی د سولې خبرې چې د ملي وحدت د حکومت له پیله له پاکستان حکومت تقاضا کېده چې دوی د طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي، په هغه باندې تقریبا 3 کاله تیر شول او پاکستان دا کار ونه کړ تر اوسه پورې لکه څنګه چې افغانستان وایي. دغه وروستیو غوښتنو په اساس که پاکستان همکاري ونه کړه کله به د افغانستان حکومت نړیوال شورا ته مراجعه کوي له امریکا او د امنیت له شورا بغښتنه کوي څومره وخت فکر کوي؟
د امنیت شورا ته مراجعه کړی ده. د امنیت شورا ټوله کمیټه افغانستان تر اتک چې دایمي او غیر دایمي غړي دلته او دلته په ډیر وضاحت او صراحت د دغه سی پیخو او د دغه سی اقداماتو وړاندېنه ورته شوی او ورته ویل شوی چې د افغانستان د مازلي مشکل دلته ده او د ټولو شواهد سره یې غوښته وړاندې شوی دی دا اقدام سوی ده. اوس چې دغه پیښه هم ورځ په ورځ تکراریږي نو دا د امنیت شورا پورې اړه لري او د افغانستان حکومت په قوت باندې دغه موضوع تعقیبوي چې په دې اړوند باندې د نړیوالو ټولنې خصوصا د ناټو او د امریکا د متحده ایالاتو تعهد د افراطیت او نړیوال تروریزم په ضد باندې هغه عملی اقدامات تراسي چې امیدواري ډېره زیاته ده چې په دې اړوند به قاطع تصمیمونه په راتلونکو ورځو کې ونیول شي.
دغه ورځې اټکل کولی شي چې څومره ځکه چې پاکستاني هیئت خو د شنبې په ورځ راځي، آیا د راتلونکو اونۍ تر پایه او کنه وخت غواړي؟
من دازل په پروسو باندې عقیده نه لرو. د عملی اقدامات غوښتن کیو دا چې عملی اقدامات بسوي او هر څه به د ملت په مخ کې واضح وي. پرون چې زمون لوړورټ په چارواکي تللی و نن ټول ملت ته توضیحات ورکړل او شنبه پورز به هم برته ملت ته موږ توضیحات ورکو. دازل من په پروسو باندې عقیده نه لرو بلکې په عملی اقدامات باندې عقیده لرو او د دې عملی اقدامات لپاره به هم ملت او هم نړیوال ټولنې په جریان کې وي تر څو پورې چې مشترک انده پر مخ.
بله محترم الحاج محمد فرات صدیقی صاحب، شما چی فکر میکنین مخصوصا در مورد اوی که مردم بسیار زیاد بی‌حوصله شده اوی موضوعات از این صحبت ها و از این حملات تروریستی، شما موضوع چگونه بررسی میکنین؟ نظرتان در مورد چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و به اخبار باکس و کارشناس و شنوندگان رادیو شما. ما فکر میکنم که این اسناد و شواهد در زمان حکومت کرزی صاحب توسط رئیس امنیتی ملی حتی خود رئیس جمهور با پاکستان رفت و پرویز مشرف اسناد شواهد همه چیز برشان سپردن، اونا جواب رد دادن. پاکستانی ها هیچ وقت صادق نیستن که برای ما کار بکنن یا در صلح بیان برای ما هم کاری بکنن، علاقت همسایداری خود را بجا بکنن. این اسنادهایی که برای پاکستان برده شده از یک طرف خوب از برشان داده شد که بفهمن که عملات ما میفهمیم از این طرف شده و ضرور نیست که رئیس عمومی امنیت ملی و وزیر داخلی ما با پاکستان بره اسناد برای از اینا بده. اسناد ما باید با شورای سازمان ملل متحد، با شورای امنیت، با امریکایی‌ها باید میدادیم که یعنی این شواهد ماست و این اسناد ماست که پاکستانی ها هر روز عملات خود برای افغانستان انجام میتن اما انکار میکنن. در این قضیه باید امریکا عاجل و سریع اقدام بکنه که یکی از حامیهای افغانستان و پایگاه امریکا در افغانستان است. یا امریکایی ها بر نظر ما سیاست خامه بازی میکنن، دو طرف از دو پلو را داره، یا ای که اقدام جدی نمیکنن. اگر امریکایی ها اقدام جدی کنن ما قدر اسناد و شواهدی که بعد از داریم برای پاکستانی ها مسپاریم. آیا اینا قدر سازمان های استخبارات شما تکنولوژی پیش رفته امریکایی ها بعد است خود ندارن؟ طبعا همه چیز ها بعد است دارن و آفتاب هم دو انگشت بود نمیشه، همیشه این اسناد رفته و اونا نسبت کار شده.
امین صدیقی سید محترم، بله امین جی، امین موضوع سوال دوم تان یاد تان نره گفتار دوم تان اخبر وقت سید جواب شما چی هست؟ سبی بدگه جاها باید سپرده شد از پاکستان کدام نتیجه میگه تا حال بدست نامده؟ گفتار صدیقی سید شنیدین اخبر وقت سید نظر شما رو بیرین دوام.
تشکر نظر صاحب. ما به دیگه جای سپردیم، ناتو پیلن موجودیتش در مینجا هستن، از تمام جریان خبر هستن، تمام سفارتهای بین المللی در مینجا هستن و بدون از او هم شورای امنیت دو هفته یک و نیم هفته پیش در اینجا آمده بودن، به تمام شواهد امی جریانه کتشان شریک شدن و این چیزایی که بار اول در می 17 سال طالبای یک وحشت که سابقه میکدن مگر این دفعه خود قبول کردن و تمام پایگاهش هم معلوم هستن، بعد می تمام شواهد رفته. این بار مثل دیگرها واره نیستن. ما پیشترم گفتن که ای در تاریخ افغانستان خصوصا در 14-15 سال یک نقطه عطف هستن و این حمله، حمله مثل که 11 سپتامبر آمریکا بودن یا در جای دیگه بودن، مثل افغانستان این حمله از او کم نیستن. به مخاطر ما در یک مرحله حساس رسیدیم و این موضوعات آلی به موضوعات سابق بسیار فرق داره. انشاءالله ما مطمئن هستیم که نتایج اساسی شاید در زودترین فرصت به دسترس تمام ملت قرار بگیره.
همین چون جایش است یک سوال دیگر هم از شما طرح کنیم. خلوال سگویست که رئیس جمهور آمریکا هم در این روزا گفتن که با طالبا مذاکره چندان فایده نداره و نمی کنیم. یعنی مفهوم از این چی است؟ یک تغییر استراتژی است چی است؟
جناب نظر صاحب، د سول موضوع یو جدا بحث ده. د افغانستان ملت یو قاطع اجماع د سول پاړون راوړه او طالبان نه هیله وکړه چې د بین الافغانی مذاکرات ته آماده سي. د دې ترڅنګ نړیوال ټولنه هم د افغانستان د دې اجماع څخه او د دې فیصلې څخه ملاتړ وکړه او امنیت شورا هم چې روس راغلی و د افغانستان د دې فیصلې څخه هرکلی وکړه. دا چې په طالبانو کې یو تعداد افراطي ډلې دغه هرکلی ته مثبت جواب ورنکه او تروسه پوره هیڅ ډول جواب مونول سل دلته یو تفکیک باید په خپل عینن تصمیم باید طالبانو په منځ کې مونول سي. هغه کسان چې هغه د سولې پلویان دي باید خپل موقف واضح کړي، خپل دریز واضح کړي که یوغوی افغانان وي او لکه رئیس جمهور چې په اخیری بیان کې ویل یوغوی اسلامي او افغاني ارزښتونو ته درناوی لري، نو په همدې خاطر دی یوغوی خپل موقف واضح کړي. او هغه ډلې چې هغه د نړیوال افراطیت او د ریوال تروریزم سره ګډي ګټي لري، د مواد مخدر او کاچاګ براندي د یوې پاړون باندې د نړیوال ټولنې د افغانستان د ملت او د حکومت فیصله واضح ده چې یوې سره بد نظامی برخورد لري عمل کیږي. او هغه کسان چې یوې بین الافغانی مذاکرات ته آماده وي باید خپل موقف او دریز واضح کړي. په بکنه سره زبدل ته شیبل هم ډیر واضح کم او پیغام به هغه کسانو ته ورکم چې یوې پیلن اوس په پاکستان او یا په مختلفو جوی کې آرام ژوند کوي او د پدې فکر باندې چې منګ بدل ته آرام ژوند ته پریښودل شو. پاکستان د خپلو ګټو لپاره لکه دغه حمله چې په تاسو قبول کړه، د خپلو ګټو لپاره به تاسو هم قربانی کړي. لکه مخکې ستاسو ډیپلوماټان د ګټو لپاره قربانی کړل، اوس هم زه ورته وایم چې کله چې په پاکستان او د یو خپل ملي منافع په خطر کې سي، ډیر امدا کسان چې اوس الته دي او ځان به طرفه کوي او یا په جنگ کې دخیل نه کوي، د طالبانو د تاریخ پخوانی مشران دي یا علما دي، یو په یو بنول کیږي او د دې د پاکستان د ګټو قربانی کیږي. به لام دې خاطر چې بیا هم ملت ته هم اسلام ته او خپل تاریخ ته مخبل غوي وست فیصله وخره رسیدلې او خپل فیصله وکړي او زیت مینان ورکوم چې ډیر جربه د دغه سو اقداماتو ښکارندوی وي. نو هغه کسان چې هغه په دغه مسایلو کې دخیل نه دي او غواړي چې بین الافغانی مذاکرات راسي خپل فیصله دی وکړي او اقدام دی وکړي، او کني بیا به لکه د نورو غونډې چې د ضعیف صاحب غونډې چې اثر لري چې د دوی سفیر او ټول ډیپلوماټیک وسیلې له پولاند کړل امریکانو ته تسلیم کړل، همداسې به دوی هم یو یو نیول کیږي او بیا به د خپل ځان پاکستان به د خپل بقا له خاطر د خپل ځان د خلاصون لپاره په همدغه لاس په اقدام باندې لاس پوري کوي.
تشکر صدیقی صاحب محترم، سخنان شما را قطع کرده بودم قبل از اینکه شما بخش دوم صحبت تان را بگویید. یک پیامکم انتخاب کردیم از پیام‌های مردم، میرم بسیار کوتاه بشنویم.
فکر اکثر مردم و فکر شخصی من اکثر مردمی که از افغانستان اتحاد نمیشه، یک روز یک رقم، یک روز یک رقم ترسیزیش دید، یک رقم ترسیزیش وانها خودشان که به دست بکار نشه و بند.
بله صدیقی صاحب، مردم هم فکر میکنه یه استراتیجی هم روز بر هر روز یک قسم رنگ میگیرسیم. نظر شما را گپ دوم شما را بشنویسیم بفهمید.
ما به گپ دوم ما میخواییم که حکومت افغانستان باید جدی عمل بکنه. ای که رهبر است، هر کسی که است باید ما دنبالی نگردیم که چی کار است، منافع ملی را مصلحت در نظر نگیریم. شما خودتان شاهد بودین که چند روز پیش احمد گیلانی علما را دعوت میکنه، یک چیزی فیصله میکنه و یک نظریاتی را میده که خلاف منافع ملی با ضد حکومت افغانستان و این رهبری است که هر روز ما قربانی میتیم. حداقل خون شهدا را در نظر نگرفت. یک دو ژورنالیست در خانش میره امرایش مصاحبه میکنه، به عوضی که عکس رئیس جمهور خود ما باشه به افتخار بند کنیم، عکس رئیس جمهور پاکستان را بند میکنیم. دو سومش پاکستانی ها حکومت افغانستان اینجا موجود است، شورای عالی صلح موجود است، چطور طالبان را آماده می سازد در اسلام آباد که با اینا مذاکره کو؟ پس معلوم است که پاکستانی ها در داخل افغانستان کار میکنن. کسانی را که مردم ستون پنجم میگه، ستون پنجم معلوم است، حکومت افغانستان جدی اقدام بکنه با این مردم و مصابه بر ملت افغانستان بگذاره که محکمه بر دست ملت افغانستان باشه. و ما هر روز از دست خود تلفات خود میتیم. مال از مردم خواهش میکنم که حکومت افغانستان فشار بیارن تا زمانی که مردم این علاقات پاک نشه افغانستان آرام نمیشه. ما وحدت ملی کار داریم، منافع ملی ما را کار داریم، افغانستان خانه مشترک همه ماست. این نیست که دیگه عکس رئیس جمهور بیگانه را بند کو او را استقبال کو. واضح و معلوم است که در نظام کی کار میکنه و چی کار را انجام میشه.
خرده حقوقی استاز نشته چی حقوقی سوا یا چه نظر لری نظر سب آبریدون کتا با مخل کن.
بله یک اعلانه که کتا داریم بعد از شماره های تلفون هم میگیم.
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده بحثونه هر پنجشنبه ده مسپشین لدو ده مزدیگر تر سلور بجو لازادی رادیو.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
داشت میره بازه هم تکرار کنم او لاوریدون که هیله که چه لطفاً لنگ پل پیغام را تا ثبت که او یا رسر شریک که البته را تا بیوی 0-9-2-3-5-4 بلش میره دا 0-8-2-2-5-5 یا واوریدون که پلین که رسر را ازاری بسپوکی پروگرام ده میره بانی.
عرض سلام و ادب خدمت شما آقای احمد شمر و همچنان ظریف نظر مهمان گرامی و شنوندگان. شما خالد نیازی هستم از پروان همراهتان در خط تلفن.
بله نیازی شما خوش آمدید.
تشکر از شما، تشکر از موضوع بحث برنامه. البته یک نظر و تفسیری پرسش از آقای دکتر اکرم خطلواک داریم. ببینید که ما شما خود این طول 16 سال گفتیم صلح صلح صلح، ولی متاسفانه که نه صلح درست تعریف شد و نه نفاق و نه دولت مردا و بالاخره نملت فهمید که صلح را علیه کی ما میکنیم. آیا فرشته ها، دشمنان، خارجی ها، داخلی ها و کی ها؟ ولی بدبختانه امروز به این نتیجه رسیدیم که یگانه راه صلح و آرامش که در افغانستان بهبود پیدا میکند همان ضربات کوبنده علیه پیکر دشمن میباشد. ولی متاسفانه ما شما ببینید که آیا این توانمندی را دولت افغانستان دارد یا ندارد در این عصر حاضر. و جانب دیگر این خارجی ها امریکا ها که میگن که علیه طالبان ما جنگ میکنیم، ولی به نظر ما و اکثر شنونده ها این کاملا شاید که متفاوت باشد و چنین کار صورت نگیرد. و این حیاتی که به طرف پاکستان رفته، این بارها رفته، بارها رفته، چنین حیات ها رفته.
نیازه سب لطفاً پلندو، نیازه سب دیر خلق پلند که پاتی دی لطفاً پا لندو بندی مختصر لطفاً.
بله و پرسش ما از آقای خپلوا کمی است که اینها بالاخره یک کار و راه برد و یک ارادی قوی را بالاخره بین خود یک جای کنند و این نیروهای امنیتی و استخباراتی و دفاعی خود را تقویه و تجهیز نمایند و تا باشد که علیه دشمن و استخبارات و کسانانی که
به نحوی با نحوی کار میکنند. بله امیده شد نیازی سه تشکر
بله اوریدون که تمخه کهو.
بله بفهمم
محترم. محترم آقای شبر، آقای نظر، مهمانان شما را عرض سلام تقدیم میکنم. من یک دو سوال کوتاه دارم. فقط اول یک خدمت شما یک دو سطر اعلام بخوانم که افغانستان فقط از طریق جامعه جهانی راه حلش مشکل است. راه حل از طریق جامعه جهانی بر افغانستان راه موجود نیست، به خاطر از اینکه ابرقدرت‌ها در منطقه منافعشان در ناامنی افغانستان است. بنان ما نمیتونیم از جامعه جهانی چنین تقاضا را داشته باشیم. سوال ما جناب محترم دکتر صاحب خپلواک است که اینا خب میدانن تو هویت طالبان مشخص شده که طالبان از پاکستان هستند و از پاکستان میآیند، پس ضرورت بودن و دراز مدتی که از اینا تقاضای صلح میشه یک وقت گذرانی در دیدگاهشان از یا نه یک موضوع. سوال دیگه من این است که جناب رئیس جمهور در این اواخر گویا از خواب بیدار شده، میگه ما طالبان یا کز مخالفین اعدام میکنیم، در حالی که قانون اساسی افغانستان به صراحت بر از اینا حق داده و اینا هر کسی که برخلاف قانون اساسی بغاوت میکنه اونا به چوبه دار باید سپرده شوند. اگر ما از دیدگاه حقوقی اگر ما جزا را سنگین میکردیم امروز شاید طالب وجود نمیداشت، چون جزا سنگین نیست بناهن افریج جنایات بالا میره. یک موضوع دیگر هم اگر جنابشان روشنی پرتن، ما خود تا به نام شورای عالی صلح یک نامگذاری شده در حالی که جز منفع جنایتکار را مافیت داده و دستشان بر جنایت هم غرق از وای فکر نمیکنم از شورای عالی صلح کد چیزی بر دست بیاره. همین را مگر منحل اعلان کنین از بودیجهشان یک چیز دیگه بر منافع ملت استفاده شود.
تشکر اختری صاحب.
بله اوریدون که تبا مخکلو آزادی سپورت کار کرام ده.
بله بفرمایید صاحب.
سلامونه جور بخیر سید صاحب، سعادتم در لغمان نه.
بله سعادت صاحب مهربانی جم.
زبا پختنه دفعه ده بخلواق صاحب نه او یو نظرم لرم نظر میداده که ترسو چی و فکری اجماع ده سول لپاره ایجاد نیچی پسر اثر ده افغانستان که او یوازی منگا پر حکومت بانده داغه او کجی ده حکومت با منگ تا سول روڑی دا مربوط کیږي د افغانستان ټول ملت ته چې د سولې لپاره یو فکری واحد نظر پیدا شي تر څو موږ کولای شو سولې ته یو مخ لاړ شو. نو په داسې حکومت او دغه څه چې دولت کې په تشکیل کې چې موږ یو قوه مقننه چې هلته پارلمان هم دی موږ دې نه هم توقع نه لرو چې په دې کې دی باید دا د پارلمان چې دی ټول وکیلان د افغانستان نمایندګان دي دوی هم باید په دې اصولو کې ونډه اخیستی وای ټول ملت پرې ګوند اخیستی. اما متاسفانه د تروسه د سولې لپاره فکري اجماع نشته، ځکه په ټولنه کې په کلیو کې چې موږ ژوند کوو د خلکو ترمنځ واحد نظر د سولې لپاره نشته. که چېرته د سولې لپاره فکري اجماع ایجاد شي انشاءالله موږ کولی شو قدم مخکې لاړ شو.
دا
زما یو نظر دی.
سعادت صاحب مهمه موضوع مو یاده کړه، ځکه چې صلح تنها دی د افغانستان د جمهور رئیس او د اجرائیه رئیس کار نه دی. صلح ټول افغانان متاثره کوي او هر افغان باید د سولې لپاره کار وکړي. یو بل اوریدونکی هم راخلو، نظر صاحب بیا به میلمه.
بله درست.
بله آزادی سپورت پروګرام دی
بفهمه
چې سکایپ لاري دی. بله
از طریق سکایپ است بفهمه. سکایپ والا صحبت کنین نی؟
بله
سکایپ نمیشنه. بله بفهمه چه. و علیکم السلام.
دا تلفون لاری اوریدون کړي. بله مهرباني وکي اصل اپ سپورت پروگرام دی.
السلام علیکم.
و علیکم
ستاسو شخص هم نوریدل.
خو خیر میریم به همین سه سوال بسیار مهم بود. فکر میکنم خپل وقت صاحب یادداشت کردن سوالا کلش متوجه خپل وقت صاحب بود. خپل وقت صاحب محترم سوالا را اگر جواب بدین صاحب.
تشکر. اول د افغانستان په حکومت کې هم اراده شته او هم د قوت شته چې د دشمن کاغه داخلي ده او خارجي ده قوي ضربات وارد کی. لومړی کار چې دشمن په عمومي سنگر کې مات خړلې ده او نن زمنګ ملي وردو او قوتونه په ټولو برخو کې قوي روان دي دا یو بحث ده. بحث دوام ده چې من وتوانې دلو د افغانستان مخکې مې چیرته اشاره وکړه د برحق دایې لپاره نړیواله اجماع رامنځته کړو او د نړیواله اجماع موجودیت دلته د سبب څه چې نن تاسو ګوري پاکستان په کوم حالت کې ده او ټول دنیا د افغانستان د جنگ یو لقوی مقصرونو او تعمل کوونکو څخه پاکستان غني. نو لامدې خاطر که په حکومت کې د قوت نه وي نو نشوي کولای چې بل اخر نړیواله ټولنه ته قینات ورکي او د قینات رامنځته شوی. دوهم موضوع چې هغه په ملت پورې اړه لري، هغه په سیاسینو پورې اړه لري. منګ باید په نور دنیا کې کله چې دغه سي بد واقع کیږي ټول ملت راټولېږي او پا په یو واحد صف کې دریږي او د ملي منافعو نه او د ملي ګټو نه دفاع کوي او د خپلو قوتونو په صف کې دریږي. متاسفانه په افغانستان کې بعضي سیاسيون هم د دغسې واقعې نه د خپلو شخصي ګټو لپاره استفاده کیږي چې تاسو په وروستیو څو ورځو کې ولیدل، د دې په ځای چې د ملت سره، د خلکو سره، د شهیدانو د کورنیو سره غمرازي ښکاره کیږي، د دښمن په زرنده کې اوبه ورولي او هغه څه چې پاکستان غواړي هغه دلته غواړي په افغانستان کې تطبیق او د پاکستان د لابي لپاره دلته په افغانستان کې یو تعداد خلک کار کوي چې هغه غواړي. درېمه موضوع، څومره چې موږ په قوت باندې د سولې پروسې ته نږدې کیږو، په یغه اندازه باندې د سولې تخریب کوونکي او هغه ممالک او هغه استخبارات او هغه تروریستي شبکې چې هغه خپل سره له مافیایي شبکو چې خپل ګټې په د ثبات د افغانستان کې نه ویني او د سولې د افغانستان د ځان لپاره خطر بولي تخریبوي. نو له همدې خطر موږ په ټولو بخشو کې په هغه قوت او په هغه قوي برخه کې روان یو. بیل شکه چې موږ تعریف د دوستم لرو، تعریف د دشمنم لرو او قوانینو د تطبیق لپاره هغه کوو، مګر افغانستان داسې یو هیواد ده چې د جنگ له مرحلې څخه تیریږي. دلته باید ځینې اقدامات داسې وسی چې په مشوره او په تحمل باندې وسی. که موږ سل په سل د قانون تطبیق وغواړو، ډیر دا اوس داسې اقدامات چې هغه یو بل بحران منځته راوړي او د بحران لپاره د سیمې هیوادونه ناست دي. یوغوی هر هغه اقدام چې دلته راځي د یوغوی نه په ګټې استفاده او ګټه کوي. موږ د سولې لپاره یو ملي فکري اجماع رامنځته کړی و چې نن ګوري خطرات داسې دي. ما مخکې درته د علماو اشاره وکړه، ما مخکې د مدني ټولنو اشاره وکړه، ټول په همدې فکر وو او انشاءالله زه مطمئن یم چې راتلونکو میاستو کې به په دې باندې نور هم قوت راسي او سپوب به واضح سي. له همدې خاطره مې چې مخکې په هغه طالبان او هغه کسانو چې هغه په پاکستان یا نورو جوی کې دي او د نورو اهدافو لپاره جنګیږي، د افغانستان د خلکو د غښت د لبیکو کې که داسې نه وي لکه ملا بدرادر چېونو یا نورو چېونو یا نور چالته لمنځ یوړل، ام تاسو بم په عین سرنوشت باندې گرفتار کیږي. له همدې خاطره فکری اجماع لپاره به نورم کار کوو او سپوب به واضح کوو. د افغانستان د ملي منافعو لپاره به ټول په یو صف کې درېږو او دغه تپل شوی جنگ او یا دغه جنگ چې د پاکستان له خوانه په غیر مستقیمه توګه راځي او دلته خلک تربیه کیږي، د دې لپاره به ټول ملت په یو صف کې ودرېږي او هغه افغانان چې الته دي هغه څنګه وکولی شو د دوی له منګلو څخه راوباسو، را خلاص کړو، چې د مهاجرینو مسله هم له ټولو نه مهمه ده. موږ په ټولو هغه تدابیرو مراحل باندې کار کوو چې وتوانیږو بالاخره افغانستان له دې حالات څخه راوباسو. موږ د پاکستان د هغه پخواني فشار چې دوه درې کاله مخکې به و چې که موږ ونه توانیږو ترانزیت او نور نور مسایل، نن تاسو وګورئ له هغو مرحلو څخه راوتلي یو. نن تاسو وګورئ نړیواله ټولنه پاکستان بالاخره به انشاءالله په دنیا راتلونکو ورځو کې که اقدامات ونه کړي، د نړیوالې تروریزم د حامی دولت په توګه چې پخوا د تروریزم د مبارزې په دولتونو کې شامل و چې همکاري کوله، دا ځل به که همکاري ونه کړي، اقدامات ونه کړي، د نړیوالې تروریزم د حامی دولتو په قطار کې به راځي چې او له هغه وروسته به د نړیوالو قوانینو مطابق د هغوی سره اقدامات کیږي. دا هر هغه څه دي چې حکومت د ملت په همکاري باندې شروع کړي دي او زموږ تقاضا ده چې ملت متحد شي.
بله ډاکټر صاحب، خپل وخت د خوس چې لتا سره خبرې کوو، د بحران نړیوال ادارې یو تازه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې د امریکا ستراتیژي په پوځي برخه متمرکزه بلل شوې ده او په راپور کې دا خبره هم شوې ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره جدي کار نه کیږي او کېدای شي چې کړکېچ لا پسې زیات شي. ستاسو نظر څه دی؟
مشی بر سپ تاسو وګورئ، من په دروي برخه کې باید کار وکړم، هم نظامی برخه کې، هم د سولې په برخه کې او هم په ډیپلوماټیک برخه کې. په دروي برخه کې من په هغه قوت باندې روان یو. مخکې دوستانو اختری سپ د ټولو ویلي چې باید نظامی اقدامات وسې، په یغه برخه کې د نړیوال ټولنې همکاري او د افغانستان د امنیتي قواو قوت په قوت سره روان ده چې باید په دې هغه باندې وکړي. د سولې په برخه کې پرستنوي څلورو میاشتو کې هغه تحولات چې راغلي دي په تیرو اتو کالو کې نه وو. من طالب توای چې په شرط نه لرو، من طالب توای چې بین الافغان مذاکرات آمادگی ولرم، من طالب توای چې کچیرته د دفتر نور مشکل لري ته من آماده یم، من هیڅ ټول شروط اخیستې دي. لدین لوی اقدامات چیرته دي؟ د افغانستان علما را ټول سره طالبان نه هله وکړه، قومي مشرانو، مدني ټولنو، ځوانانو، سیاسي رهبرانو او هر یو په خپل خپل نوبت باندې غږ پورته ک. لدین نور هغه چیرته؟ من د اسلامي هیوادونو د علما او کانفرنس لپاره آمادگی لرو، د ټول اسلامي هیوادونو د همکارۍ د جلبولو لپاره اقدامات کوو. ټول نړیوال ټولنه د امنیت شورا کمیټه چې دلته راغلی و یوغوی د افغانستان د موقف څخه حمایت وکړو. نور د سولې لپاره کوم اقدامات دي چې هغه ضروري دي چې موږ وکړو او موږ نه یې کړي؟ په ډیپلوماتیکه برخه کې هم موږ هغه هیوادونه چې تروریزم حمایه کوي او هغه هیوادونه چې د طالب حمایه د ځینو منافعو لپاره کوي هغه موږ په ګوته کړي. په هغه ټولو مرحلو کې موږ په قوت روان یو او د سولې په اړوند باندې رستنی قوي اجماع یو هغه دا و چې ځینې ما مخکې اشاره وکړه کړي غواړي چې دا تخریب کړي او یو لوی بحران رامنځته کړي چې ځینې هغه زه درته اطمینان درکوم چې د طالب ټول رهبری وګړي له جیرانات څخه چې دلته خبر نه دي، ځکه چې دا 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 توتیر بل چاله طالب یو چتر ده او دغه چتر نه یو استفاده کوي د خپل اهداف لپاره. متاسفانه په یو کې با جرأت خلک کم دي چې راپورته سي او اقرار وکړي چې په دغه کې دغه دغه کړي شامل دي. موږ دا طالب یو وسیله و، دا یو لوی چتر دغه شیل لپاره جوړ کړی او موږ وایو چې دا چتر لمنځي سو. بل اخر هغه اصلي دښمن د افغانانو چې ده هغه که داخلي دي او خارجانو دی غو لپاره جدي اساسي مبارزه وسی.
بله بکتش متن تشکر از اسلامندی شما د قسمت اومه. البته شما که ما هستین وقت کافی برتان میتین تلافی میشه. خب بکتش محترم شما چه فکر میکنین؟ یک موضوع خاص میخوایم پرسان کنم، در موضوع خاص اگر جواب بدین، برای از اینکه اگر دیگه طرف ها بریم از موضوع بیرون میشیم، ایست که دیگه چی امکانات است که سر پاکستان تاثیر به و او تبلیغات بر افکار عمومی پاکستان است، یعنی افکار عمومی پاکستان اگر شور بخوره، یعنی اکثریت زیاد شبه هم آیسای مجبور میشه، هم اردوم مجبور میشه، هم دیگر را مثال از ایر ما در ترکیه دیدیم که وقتی که مردم کت حزب استاد شد اردو را در جای شاندن. حالا در پاکستان یک مشکل هم داره کلگی میفهمن یا آیسای یا اردو هر بلایی که میگن از یک جای او هم سیاسیونه، یعنی احزاب سیاسی را تحت شاه قرار داده، هم اونو بازی های طالب مالبیا اینا را افغانستان. این نقطه را که فهمیده چی باید بکنه که افکار عمومی عامه پاکستان بتانه سرش تاثیر کنه، تغییر راد بیاره سرش؟ چی میگین سبک داشته؟
من به صراحت گفته میتونم که مردم پاکستان مانند مردم افغانستان خواهان تأمین صلح، ثبات و امنیت در منطقه هستند. ولی با تأسف شما خبر اطلاع دارین که بین 35 تا 40 هزار مدرسه در پاکستان وجود داره که در اونجا توریست تربیت میشه. با گذشت هر روز افرادگرایی و تروریسم به قوی تر میشه در پاکستان. در مجموع استخبارات پاکستان، نظامیان پاکستان و این گروه های افراطی مردم پاکستان را به گلوگان گرفته. نیروهای دموکراتیک پاکستان عملا تحت فشار قرار داره، اینا به حاشیه رانده میشه. با گذشت روز ما به صراحت گفتم میتونم در صورت که به خاطر جلوگیری از افرادگرایی در پاکستان اقدامات جدی از جانب خود دولت پاکستان صورت نگیره و نظامیان پاکستان سر عقل نیایه، ما از لحظه تاریخی
همین نقطه که ما میخوایم بگویم امیست که دولت به عقل نمیایه به خاطر از اینکه مردم سرش فشار آورده نمیتونه. ما میگیم افغانستان چی بکنه؟ تبلیغات بکنه؟ بچی کنه که مردم یک کمک که در پاکستان شور بخوره به حکومت خود آیسای بگه برادر بس است دیگه؟ نه
طبیعی از دولت افغانستان امیال در حدود 35 تا تلویزیون چند تا از این تلویزیون ها در پاکستان میتونه مردم بوده ببینن، رادیوهای را که نشرات داره، از لحاظ تبلیغات اینا فعال هستند. در موجو در مجموع فعالین مدنی و سیاسی ما از لحاظ تبلیغاتی و نقش پاکستان در زمینه حمایت از تروریسم و یکی در نهایت میتونه نه تنها صلح و امنیت در افغانستان به خطر جدی مواجه ساخته، صلح و امنیت در پاکستان و منطقه را به خطر جدی معرض می‌سازد. در این زمینه حرفای را داشتن، حتی یک مورد دیگر هم که من به صراحت گفتم میتونم که نگذاشتین من حرف خود تکمیل کنم، ما از لحظه تاریخی فاصله زیاد نداریم که روز همین گروه های افراطی در پاکستان مسلط شوند، دسترسی پیدا کنند به اسلحه اتمی و ما شاهد یک فاجعه بزرگ اتمی در منطقه باشیم و شاید از این باشم که امی گروه های افراطی صلح و امنیت نه تنها در منطقه بلکه به خطر صلح و امنیت در سطح جهان را به خطر جدی معروض بسازه. به او خاطر اینیا هم موارد هست که مردم پاکستان میفهمند.
تشکر امین بکتاش صاحب، از وقت خوب استفاده شد. در قسمت دوم زیادتر برتان وقت میتیم. اخپلواک صاحب با اجازه استیقی صاحب، اخپلواک صاحب من جوابی که میخواستم بشنوم از بکتاش صاحب قسم دیگه هستک. مثلا در مؤسسه ملل متحد نماینده ما باید به زبان انگلیسی هر روز بخیزه راجع به پاکستان و کارایش باید گپ بزنه. رئیس صاحب جمهور ایواز از که کتب آقای نور در جار جنجال باشه هر روز در انگلیسی بسیار فوق‌العاده به سطح بین‌المللی داره بخیزه در تلویزیون‌های دنیا در گونجه ایج گپ زده بره که والا پاکستان ات میکنه که ات میکنه. اون قسمی مردم خبر میشه. یعنی من میخواستم یعنی اخپلواک صاحب کل روز ریاست جمهوری در جار جنجال‌های داخلی به خلم تیر میشه.
او بخشی مخکی دکتر صاحب خپلواک تاسو نم بخشنه غواړم، مخکی چې بکتاش صاحب اشاره ورته وکړه چې د افغانستان ځینې خپرونې د پاکستان دنه تبلیغات کوي، دې ته هم باید اشاره وکړو که چېرته څوک ډیر متوازن او دقیق راپورونه ورکوي پاکستان د هغه مخه نیسي. البته په وروستیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبرونه په خپل خاور کې باندې کړی.
بله تشکر خپل ځواک صاحب محترم. یعنی اگر رئیس صاحب جمهور و دکتر صاحب عبدالله اینا زبان انگلیسی را بسیار و مخصوصا رئیس صاحب جمهور استاد بودند در امریکا نظر ای کل روز اینا بیچاره کت از این سندای فسادی داری و باش تو آقای نور خفه نشه و باش تو جنرال صاحب خفه نشه و دوستم صاحب مچم نشه و ای دهی روزا که تیر شد و خود صاحب ای نمیتونه پیار بکنه بستلا. چی میگن خلوک صاحب؟
تشکر. اول جناب نظر صاحب چیزی که واقعیت هستن امور را باید تمام دوستان را باید بپذیریم که اقداماتی که اخیراً شده مثلا 3 سال یا 2 سال پیشتر همین مبصرین سیاسی خود شما و تمام مبصرین سیاسی در افغانستان یا ملت مردم افغانستان فکر میکردن که هیچ وقت امریکا در انتخاب بین پاکستان و افغانستان افغانستان انتخاب نمیکنه. امروز انتخاب امریکا بسیار واضح استن. هیچ کس فکر نمیکرد که یک روز امریکای میخیز علی پاکستان تمام بدبختی که در این منطقه هستن سر نظامی ها و سر پوزش پاکستان مندازه، کمک نظامی قطع میکنن، فشار دیپلماتیک میاره، شورای امنیت قاطع فیصله میکنن. شما موقف و دریزی در اونجا دیدین از امریکا و دیگه دوستا. پاکستان هم یک قوت اتمی هستن، بعضی مسائل عادی نیست.
دفتر صاحب خپلواک موضوع شما ما موافق هستیم، یعنی عین موضوع را میگنیم. یعنی در سایه سیاسی دیپلماسی بسیار موافقت کلان شد که هم پاکستان بسلا امریکا را سیاست تقریبا نمیگم. من اینو میگم که چطور سر افکار عمومی عامه مردم پاکستان تاثیر شوه که اونا بفهمند که از این رهبرای اردو از این رهبرای سایه فایده برشان نمیایه، سیاستمدارای غیر نظامی را باید حمایت بکنن.
در پاکستان دموکراسی یک تمثیلی هستن، واقعی دموکراسی هیچ وقت در پاکستان نیستن. شما در روزای گذشته امی قضیه صدر اعظم پاکستان نواز شریف دیدین که به چی جرم او را پس کردن، به خاطر که به بعضی سیاست های پوز و ایسای جور نبودن. در اونجا تمام تسلط در دست امو یک گروه خاص هستند و سیاسیون هم محتاج از اوستن. ای آلی مربوط میشه به مو سیاسیون و جامعه مدنی پاکستان. این در ذهنیت در پاکستان کاملا تغییر است، ذهنیت در اطراف تغییر هستند. منتها یک رهبری قوی در اونجا نیستن که امور مدیریت کنه، امور پیش ببره، به خاطر که هر کس به منفعت خودشان هستند. مسئله دیگه که پیشتر بکتاش یادآور شدن که امی افراطیت یک وقت نی بسیار نزدیکی میایم به جان پاکستانیا. آل امی مدارس و چیزایی که در پاکستان هستن، امی پتوایی که صادر کردن چرا پیشتر صادر میکنن؟ به خاطر که خطرات او میبینن که چیز میشه. نظر ما میستن که مطبوعات آزاد در پاکستان بسیار به ندرت هستن، کسایی کشته شدن، کسایی از بین رفتن و برای از او خطوط سرخ هر روز میان که شما از او تخطی کردن نمیتونین. پیشتر مسئله رادوی مشل شما اشاره کردین و دیگر هم نمیمانه، با مو خاطر که در اونجا یک سیستم کاملا دیکتاتور هستن، یک سیستم کاملا که تمام افراطیت از اونجا نشأت میکنه، تنها در افغانستان نه، در جای دیگه هم یک مرکز قوی افراطیت در اونجا هستن و او تنها به پاکستان نمیشه، در اینجا هستن که جامعه جهانی هم همکاری با افغانستان و هم با ملت پاکستان کنه، تنها با افغانستان، با ملت پاکستان هم یک همکاری میکنه. شما آزادی خواهای بلوچا را میبینین که هر روز به صدها نفر کشته میشه، هم شما قبایل دیدین که چی مشکل داشتن که به هزارها کلانای قبایل در اونجا شهید شدن، کشته شدن، شما سوات دیدین، شما جای دیگر دیدین، شما هر روز در اونجا موحشت میبینین. این تنها مشکل نیستن، باید در اونجا هم جامعه جهانی خصوصا مطبوعات شما باید امور برای تمام جهانی باید برسنین که یک اقدام علنی شوه به این مرجعی که در هر جای افراطیت ترویج میکنه و تقویه میکنه.
بله، خب صدیقی صاحب شما تشکر از حوصله مندیتان، لطفا حال شما بگوین یک نظرتان در مورد چیزایی که شنیدین.
ما نظر ما این است که سیاست خارجی حکومت ما بهترین سیاست انتخاب کرده و خوب سیاست بازی میکنه. در قسمت سیاست داخلی میم ما میخواهیم که اقبال باک صاحب نزدیکترین کس برای صاحب جمهور از پیام ما را ببره که در سیاست داخلی تغییرات بیاره، وحدت ملی را به هر شکلی میشه از هر آغاز بکنه، مردم افغانستان وحدت بده. و هر روز که ما بشینیم سر فساد اداری گپ بزنیم، فساد اداری قسمی در افغانستان است که یک پنجره گرفته شده که اشرا شرات بزرگ از او تیر میشه، شرات کوچک بند میمانه. در فساد اداری ویگاپا هیچ چیز جور نمیشه. اقدام جدی مثل گیلانی و امثال هم کسایی که بنا پاکستان کار میکنه و سطول پنجم است، اینا باید گرفتار شوند، با مردم افغانستان سپرده شوند تا مردم افغانستان تصمیم بگیره. در غیر از او پاکستانی ها هر روز توسط اونمو کسا حملات خود در افغانستان آغاز میکنن، مردم ما شهید میشه، دیگه هیچ ما چاره ای نداریم. او انتحاری را خب پاکستانی نمیره داخل افغانستان، او را خب مثل اینمی کسایی که نوکر آیسای و نوکر پاکستان است، اونا داخل افغانستان میرن. ما از رئیس صاحب جمهور در قسمت باز میگم سیاست داخلیش تغییرات را میخواهیم، وحدت ملی را میخواهیم و اینایی که با پاکستان همکاری دارن با اینا باید برخورد جدی صورت بگیره. بس همه قدر گم.
بله، من نصری قصد خپلواک محترم، تاسو تنها پا ده ساعت که راست رایسی نو که چرت در خبرونی پا رسوی که در پشتن لطاسو وکر چه در افغانستان حکومت وی چه افغان زواکون تر پخواه پیاوری شویده، در خبر ناتو هم تایید کرده البته، او طالبان پا خپلو که لش تر لش پا دو دلو ویشل شویده، در مولا هیبت الله پا مشه او در مولا محمد رسول پا مشه. نو که در پاکستان لخوا پا نسبی شکل بندی کم فشارم پا طالبان و راشه، تاسو دا هیله لری چې د سولې خبرې په افغانستان کې په روان میلادي کال کې یو نتیجه ورکړي؟
اول خو د سولې مختلف اړخونه دي، لوی اړخ چې ده هغه د پاکستان سری مداخله ده او چې لومړنی کار باید دا اوسي. دوهم که تاسو وګورئ طالبانو تحریک چې وخت کم نظر ډیر بحث نه پکوم، په هغه وخت کې چې د دوی حاکمیت هم و دی په خپل منځ کې قوي اختلافات او رقابتونه لرل، مګر یو شی کې ډیر عام و چې ټول هغه خپل رهبری ته تابعدار و او د هغه اوامرو ته غاړه کېښودله. په هغه وخت هم مختلف افراد و اشخاص مختلف ډلې په خپل قوت باندې وي، اوس چې هغه رهبریم تللی ده او یو کمزور رهبری چې هغه تروس پورې هیچا هم لیدلی نه ده او هیڅوک هم لیدلی نشي، نو د دوی ترمنځ اختلافاتونه په اوج کې دي. زمونږ خواهش دا ده چې هغه افراد و اشخاص چې هغوی د دغو کړنو د دغو اعمالو په ضد دي او د بین الافغاني مذاکراتو طرفدار دي او ځان افغانان بولي، ځان د دې خاورې بچان بولي، هغوی دي وخت را رسېدلی چې خپل موقف واضح کړي، وخت تر هغه چې خپل دریز واضح کی، او که دریز واضح نه کی هغه کسانو چې په شک او ترتیب فیصلې کول بل اخر چې پیغو فیصلو کې خپل هم دوی لمنځه لاړ او ځینې اوس بندیان دي او ځینې نور نیول کیږي، دوی به هم په دغه سرنوشت باندې اخته کیږي. لامدی خاطر انتنه د مولوی رسول ګروپ نه ده، مختلف افراد او اشخاص د دوی رستنی تغیرات وګوره چې په دې کې ډیر زیات ستونزې او مشکلات ته دندغه کړنې چې کیږي، دوی خپل هم حیران دي او تعداد زیات چې د لکوم جه کیږي، څخل کیږي، په څه ډول کیږي، نو لامدې خاطر چې اوس یو ډیر اساسي وخت تاریخي وخت را رسیدل دی چې دوی بل اخره خپل موقف او خپل دریز واضی کی او د هغو کړو په ضد باندې چې هغوی په استخباراتي معاملو کې دخیل دي، هغوی د پاکستان په پلاس کې دي، هغوی د مواد مخدر او د نورو مافیا سره دخیل دي، هغوی د داعش او د نور افراطي ډلو سره همکاري کوي، دی غوی نه ځان جدا کی او خپل موقف واضی کی او په عزتمنده ابرومنده په یو بین الافغانی طریقه باندې خپل راسي او په خپل مستقیم اختیار باندې هم مذاکرات وکي او هم خپل موقف ظاهر کی. دا زمنګ د ملت خوښته، د حکومت خوښته او په دې به ان شاء الله کار کوو. زه مطمئن یم چې رستنی پیخي به سره د چډیر دردون کوي او نور به هم د دې لپاره ځینې استخباراتي کړي کار کوي، مګر د افغانستان د خلکو لپاره به یو د دې څخه یو بهترین فرصت وي چې هر خواست او اخیله چې د افغانستان د خلکو و چې هغه د هغو افراطي ډلو افراد او اشخاص او کړو په ضد باندې او د هغو هیوادونو په ضد باندې چې دلته دغه جنگ تمویلوي د یو اړوند باندې یو واضح موقفونی ولشي. او زه مطمئن یم چې ان شاء الله دغه خوب به د افغانانو رشتہ کیږي، دردونه او تکلیفونه تیر کړل، مګر اطمینان لرو او ملت باید په یو صف کې ودرېږي او د دغه اعمالو په ضد باندې لکه چې وس ودرېدل او موقف ښکارا کړ نور هم په دې قوت باندې ودرېږي. ان شاء الله موضوع به د هغې پاته زی.
مننه خپلواک صاحب. د فیسبوک لاله هم ګڼو اوریدونکو پښتنې کړې دي، ګلمیران او نظریات را سره شریک کړي دي. لنهري نه لیکي سي مشکل افغانستان از راه جنگ حل نمی شود. هیلمن بیا لیکي له طالبانو سره سوله امکان نه لري. زابولی لیکلی دی د سولې واک له امریکا سره ده. نذیر احمدی لیکلی دی کلونه وشول چې طالبان جګړه کوي، سوله هیڅ معنا نه لري. نور اوریدونکو هم ګڼ پیغامونه را سره شریک کړي دي. که وخت په د خبرونې پترس کې به په راتلونکي ساعت کې هم له تاسو سره ځینې پیغامونه شریک کو. نظر سپ د دې ساعت کم وخت پاتې دی.
بله خب خیریت شوه که بکتاش سپ شما اگر میخواین یک به خپلواک سپ سوالای چیزی گفتنی دارین لطف کنین سپ که خپلواک سپ بشنوه.
خب ما موارد را که میخوایم توجه شنوندگان رادیوی آزادی را به او جلب کنم. یکی از عوامل اساسی را خمیش هم داخلات پاکستان و برخی کشورهای را که اونا از تروریزم در سطح منطقه و جهان حمایت میکنه بس یک فاکتور تاثیر داره سر آینده افغانستان. مشکلات را که ما در داخل افغانستان داریم، با تاسف یکی از اشتباهات بزرگ را که ایالات متحده امریکا و متحدین اونها از آغاز توافقات بن مرتکب شدن یه است که یک جمع از گروه های ساخته شده در بیرون از کشور را بر سر قدرت آوردن، بر از اونا مجال دادن که زمین غصب کنن، بر از اونا مجال دادن که معدن چپاول کنن، دارایی های عامه چپاول کنن. در نتیجه امروز ما در افغانستان شاهد یک مرکز واحد قدرت در افغانستان نیستیم. مراکز متعدد قدرت در افغانستان وجود داره که هر مرکز قدرت حاکمیت مرکزی را ما میبینیم تهدید میکنه. سر و صدای را شما از مزار میشنوین، سر و صدای را از قندار میشنوین، کسی لوی جرگه عنانوی تدویرش میخواد و ایجاد اداره موقت را، حکومت موقت را. این سر صداها فقط عمدتاً ناشی میشه وقتی ما از مراکز قدرت گپ میزنم، این گروه های سیاسی نظامی است که به نام احزاب سیاسی در وزارت عدلیه افغانستان راجستر شده، نیروی مسلح داره، مصروف قاچاق مواد مخدر هستند، معادن افغانستان را چپاول میکنن و دارایی های عامه مردم افغانستان را چپاول میکنن. اینیا اینمیا منافع خود را در تامین صلح نمی بینند، در دوام جنگ منافع خود می بینند، در نبود حاکمیت قانون منافع خود را می بینند.
من نه پراتون که ساعت که هم ساس و نظر اخلو صرف چو ثانیه لرو ذکر چی پیاده خبرون و وقته خپلواک سبلا تاسو سخدیر من نه که و چو پخبرونه که ما برخرا سر وقت و رسته سوال صرف لند زواب دیر لند زواب قارو امریکایانو بیلی دیچه لطالبانو سر در سولی خبری نکو، نو آیا در سولی خبری بی هم ممکنه دی؟ دیر لند چو ثانیه وقت لرو
مطلقاً د سولې دروازې